وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، اجملند مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې خپل نور همکاران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د نوي فکر خبرونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. افغان چارواکو د سیمې د یو شمیر هیوادونو استازو په کابل کې پرونی کانفرنس کامیاب بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد لیوال دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې او همکاري پراخې کړي. او د وینزویلا ولسمشر وایي هیواد د ایران په مرسته بې پیلوټ الوتکې جوړوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د امن او ثبات د ټینګښت او اقتصادي ودې په برخه کې نورې هڅې وکړي. ښاغلي کرزی د آسیا د زړه کانفرنس چې پرون په کابل کې جوړ شوی و په وینا کې وویل چې په اقتصادي او امنیتي برخو کې نور همکاري په سیمه کې له تروریزم، بنسټپالنې او تشدد سره د مبارزې ښه لاره ده او د سیمه له دې شیانو ژغورلی شي. افغان ولسمشر زیاته کړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر به په هیواد کې د سولې په هڅو کې د سعودي عربستان او پاکستان د زیاتو مرستو ترلاسه کولو په مقصد په نږدې راتلونکو کې د دوو هیوادونو ته سفرونه وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې جوړ شوی پرونی کانفرنس د افغانستان او سیمې لپاره یو مهم پرمختګ بللی. بلبرنز چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللی، د سیمې د هیوادونو او د افغانستان د نږدې ګاونډیو د خنت ستاینه کړې. ویلي دي چې د دې غونډو بحثونو د افغانستان لپاره د یو سوکاله او سولیز راتلونکي په برخه کې د دوی خنت څرګند کړ. له بلې خوا یو شمیر د بهرنیو چارو وزیران او د سیمې او د نړۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان چې په کابل کې د آسیا د زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللي وو، پرون یې له ولسمشر کرزي سره وکتل. په دې لړ کې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ویلي سوینډل له ولسمشر کرزي سره وکتل او سوینډل چې هیواد د اروپایي ټولنې د ورئي مشري کوي وویل ډنمارک او اروپایي ټولنه ژمنه ده چې له افغانستان سره په راتلونکي کې مرستو ته دوام ورکړي. پاینال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل هیواد لیوال دی چې له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې او همکاري پراخې کړي. د دولت د ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس مهم وباله. ښاغلي لاوروف په افغانستان کې د روسیې د نوو او زړو ساختماني پروژو په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل او زیاته کړه چې روسیه غواړي د دې پروژو د کار د دوام لپاره له اړوند وزارتونو سره مرستې زیاتې کړي. له ننګرهار څخه پر رسیدلو ریپورټونو کې ویل شوي چې د دې ولایت د فتح آباد په سیمه کې د سړک ته غاړې د یو ماین چاودنې درې تنه پولیس وژلي او یو بلې ټپي کړې. د دې ولایت د والي ویاند احمد ضیا عبدالزین نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پولیسو پر یو رینجر موټر شوې او په پیښه کې څلورو پولیسو مرګ ژوبله وختي. دی وایي چې د پولیسو دغه موټر له خوږیانو ولسوالۍ نه د ننګرهار په لور روانو چې پرون ناوخته د سړک د غاړې له خښ شوي ماین سره برابر شو. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی قطر ته ځي سوال ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مارک اوسمن به د قطر له چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی اوسمن به د قطر له سفر وروسته فنلند ته ولاړ شي او هلته به د افغانستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. په د دې غونډې هدف د هغې لویې غونډې لپاره تیاری دی چې د جولای په اتمه نیټه په توکیو کې جوړیږي. د توکیو په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه بحث کیږي. د وینزویلا ولسمشر وایي چې هیواد یې د ایران په مرسته بې پیلوټ الوتکې جوړوي. هوګو چاویز د وینزویلا د دفاع وزارت په ودانۍ کې د پوځ افسرانو ته په وینا کې چې پرون د یو ټلویزیون چینل له لارې خپره شو وویل چین، روسیا او ځینو نورو هیوادونو هم د دې بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې چې یوازې د کشفي اهدافو لپاره په پام کې دي له وینزویلا سره مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکټوریا نولان پرون وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پرمختګ په ډېر دقت څاري.
The Venezuelans make lots of extravagant claims, so do the Iranians.
دا وی وینزویلایان به هدا چې به دعوی کوي. ایرانیان هم همداسې تبن پر ایران د نړیوالو لګول شو بندیزونو د ماتې دوه اندېښنه را سره شته او موږ په دې خسره څارو چې دا پروګرام به څنګه پرمخ سي. د پاوزي افسر چې چاوي سره په څنګه ولاړ ول چې په ایران کې د روزنې لبشپړولو وروسته د وینزویلا انجنیرانو تر اوسه درې د الوتکې جوړې کړې. چاوي چې د امریکا ضد دریس په لرلو مشهور دی، له ایران سره ډېر تاوده اړیکې لري. د اسپانیا او امریکا رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی و چې امریکایي چارواکي د بی پیلوټ الوتکو له دې پروژې نه خبر دي. د بسروي با اعتبار محکمې وروسته له دې چې د دې هېواد د پارلمان له درې و برخه څوکۍ بې اعتباره اعلان کړې، د پارلمان د ړنګېدو حکم ورکړ. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د مصر اخوان المسلمین ګوند د پارلمان څخه کم نمایي څوکۍ ګټلې. د مصر د رسمي خبري اژانس مینا د رپورټ له مخې د اساسي قانون عالي محکمې پرون په یو حکم کې وویل چې پارلماني انتخاباتو له اساسي قانون سره مطابقت نه درلود او ځکه خو له انتخاباتو وروسته د پارلمان جوړښت مشروعیت نه لري. د مصر دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی چې حاکمې پوځي شورا د دې حکم د عواقبو په اړه د بحث لپاره پرون بیړنۍ غونډه وکړه. همدې محکمې پرون په یو بل حکم کې پرېکړه وکړه چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ د دورې وروستی صدراعظم محمد شفیق کولی شي ځان د راتلونکې اونۍ په پیل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید کړي. د رپورټونو له مخې پرون د اعتراض کوونکو یوې ډلې په قاهره کې د اساسي قانون د محکمې د ودانۍ په مخ کې مظاهره وکړه او د پوځ او پولیس سرتیري چې د امنیت لپاره ولاړو په کاڼو وویشتل. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیلاروس په وړاندې د امریکا د ملي بیړني حالت دریځ د یوې بلې دورې لپاره تمدید کړ. وی ویل چې د بیلاروس د حکومت ځانګړي شخصیتونه لا هم د متحده ایالاتونو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوقالعاده ګواښ جوړوي. د دې دریځ تمدید متحده ایالاتو ته دا امکان برابروي چې د ختیځې اروپا په دې هیواد کې د ځانګړو افرادو او کمپنیو پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. د بیلاروس په وړاندې د بیړني حالت دریس لومړی ځل په 2006 کال کې د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا اعلان شو. د برتانیې سترې محکمې پرون د ویکیلیکس د موسس جولیان اسانج دا وړاندیز چې د جنسي تیری په تور سویډن ته د سپارل کېدو د حکم په وړاندې به یو ځل بیا د استناف غوښتنه کوي رد کړ. د پریکړې په برتانوي محکمو کې د اسانج وروستي حقوقي امکان هم له منځه یووړ. د برتانیې سترې محکمې دوه اونۍ مخکې د اسانج دا استدلال رد کړ چې وی ویل سویډن ته د سپارلو لپاره په اروپا کې د نیولو حکم بې اعتبار دی. د مدافع وکیل وروسته وویل چې ځینو قاضیانو دا وضاحت نه دی ورکړی چې دا پریکړې پر کوم بنسټ کړي. جولیان اسانج چې وایي په سویډن کې د هیڅ راز ګناه نه ده کړی، لا هم دا چانس لري چې خپله قضیه د بشري حقونو د اروپایي محکمې ته وړاندې کړي او ښایي په دې صورت کې سویډن ته د ده د سپارلو مخنیوی وشي. سویډني څارنوالان غواړي د هغو دوو مېرمنو د ادعاو په اړه چې اسانج یې په جنسي تیری او جنسي ناوړه چلند تورن کړی له نوموړي څخه تحقیقات وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ټولې هغه دعوې رد کړې چې ګواکې پاکستان په خپل خاوره کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو ایران پرون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور به په سیمه کې بیا امنیتي تلمن وهي. په دې دواړو مسلو پر رپورټونو سربیره مو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن الله هغه څرګندونو خبرو چې روسیې تورنه کړې چې په سوریه کې د شخړو له زیاتېدو سره مرسته کوي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د نوي فکر خبرونه لرو چې دا ونی په کې ځوانان په پانتونونو کې د زده کوونکو او محصلانو په ستونزو خبرې کوي. دا د آزادې راډیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ټولې هغه دعوې رد کړې چې ګواکې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. میرمن کر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هېواد یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه کلک ملاتړ کړی او په دې برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان سره د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د امکان تر حده د افغان حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د خپل هیواد د سفارت په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې سوله د افغانانو غوښتنه او اړتیا ده او زیاته کړه چې خپل افغانان باید د دې بهیر رهبری وکړي. دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره سمرسته کولای شي، ساده جواب دا دی چې پاکستان به تر خپل وسې پورې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا خپله د افغانانو کورنۍ موضوع ده او باید چې مشري او رهبري هم خپله افغانان وکړي. د سولې په برخه کې د افغانانو ځانګړې غوښتنه مطرح شوې ده او موږ هیله مند یو چې په ګډه سره به په دې برخه کې د ځینو نورو کارونو ابتکار هم وکړو. هینا ربانی کار دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د آسیا زړه کانفرانس په پرانیستون کې وینا کې د افغانستان د سولې په بریالیتوب ټینګار وکړ. پاکستان هغه هیواد دی چې د راپورونو له مخې ترهګریزې ډلې روزي او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او کراري راشي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټولې هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو او د دوی مشرانو ته پناه ځایونه ورکړي، خو افغان کارپوهان بیا د میرمنکار له دغو څرګندونو سره موافق ندی. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی آزادی رادیو ته ویل چې پاکستانی چارواکو تل د ترهګرو له ملاتړ او ساتنې څخه انکار کړی، خو زیات کړه چې دغه څرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی ته هم دغه هیواد ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. د دې په خبره د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم راتلونکي میلادي میاشت افغانستان ته راشي او دلته به له افغان چارواکو سره د سولې او نورو مسئلو په اړه خبرې وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار ویلي ټول پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو ایران پرون خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور به په سیمه کې بې امنیتۍ ته لمن ووهي او یو ځل بیا به په جګړه ځپلي افغانستان کې ګډوډي راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د څرګندونې پرون په هغه مهمه غونډه کې وکړې چې د 9 هیوادونو د استازو په ګډون د آسیا د زړه د کانفرنس په نوم په کابل کې جوړه شوې وه. تفصیل احمد تکل دروري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې خبرداری ورکړ چې د امریکا دوامداره پوځي حضور به په جګړه ځپلې افغانستان کې یو ځل بیا ګډوډي راولي او په سیمه کې بې امنیتۍ ته بلمن ووهي. علي اکبر صالحی په ډاګه وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او موافقې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. صالحی په کابل کې د آسیا د زړه په نوم کانفرنس ته وویل چې یو ځانګړی هیواد په سیمه کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پوځي حضور غواړي او دې کار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو موافقې او د بهرنیو پوځي اډو د جوړولو هڅې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد له سیمه ایزو او نړیوالو هڅو سره په تضاد کې دي. علي اکبر صالحی خبرداری ورکړ چې دا اقدامات افغانستان یو ځل بیا د سیالیو په ډګر بدلولای شي. واشنگتن دا ردوی چې ګنې په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړولو نیت لري، خو امریکایي پوځي سرچینو ویلي دي دوی په پام کې لري چې له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي خپل 15,000 سرتیري په دې هیواد کې وساتي. افغان ولسمشر حامد کرزي تیره میاشت وویل د بهرنیو ځواکونو د حقوقي اړخ په ګډون له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه سختې خبرې چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مسله به روښانه کړي تر اوسه پر ځای پاتې دي. ښاغلي کرزي د کابل د زړه په کانفرنس کې له ګاونډیانو او نړیوالو وغوښتل چې د بېوزلې افغانستان له اقتصادي پرمختګ او د امنیت له ټینګولو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه یو بل مهم کانفرنس پر روانه جولای میاشت کې په ټوکیو کې جوړیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ټولنیز پرمختګ، سالم ادارې، اقتصادي پرمختګ، روغتیا او تعلیم پر اړوندو مسایلو خبرې اترې په پام کې دي.
و موردل چې ایران خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار حضور به په سیمه کې نام نه رامنځته کړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی پرون دا څرګندونې په هغه کانفرنس کې وکړې چې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه په کابل کې جوړ شوی وو او د سیمې او نړۍ د 9 هیوادونو استازو پکې برخه لرله. سره له دې چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره په سیمه ایزو کانفرنسونو کې ژمنې کیږي، خو ویل کیږي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او په تیره ګاونډیان دغو ژمنو ته وفادار نه دي. دین خلک په دې اکله پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د دې ژمنو پلي کېدو ته څرګنده پالیسي نه لري. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ لري.
سره له دې چې د افغانستان په حق له د سیمه ایزو او نړیوالو کنفرانسونو جوړول مهم ګڼل کېږي، خو د ژمنو نه پلي کېدل د دې سبب کېږي چې د نتایجو په حق له د خلکو خوشبینی کمه شي. د ایران او پاکستان په حق له ویل کېږي چې ډېر ځله د افغانستان په حق له خپلو ژمنو ته وفادار نه دي. افغان کارپوه اجمل هوډمن پر حکومت انتقاد کوي چې د دې کانفرنسونو د ژمنې پلي کولو ته ځانګړې پالیسۍ نه لري. د د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته دوه ستونزې دي. یو خو دا ده چې د افغانستان په حکومت کې یا دغه ظرفیت توانایي نشته او یا هم په ځینو برخو کې دغه اراده نشته د افغانستان په حکومت کې یوه قاطع اراده چې دوی وکولی شي واقعا په افغانستان کې یو شفاف حکومتداري رامنځته کړه، تر څو چې دغه نړیوالو مرستو د لګښت لپاره یو شفاف چاپېریال یو شفاف اداره جوړه شي. دا مسایل د دې سبب شوي دي چې د دغو کنفرانسونو پرېکړې د افغانستان د ستونزو لپاره د حل یوه برخه نه ده ګرځېدلې متاسفانه.
ایران او پاکستان چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پر لاسوهنه تورن دي، ډېر ځلې دې هیواد سره د سولې او ثبات پر راوستلو او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو کې د مرستو ژمنې کړي، خو ویل کېږي چې دواړو ګاونډیو د ژمنو د پلي کېدو په لار کې ګام نه دی پورته کړی. بلخوا افغان چارواکي د افغانستان په هکله د هغو ټولو کنفرانسونو پایلو ته چې که په هیواد کې دننه جوړیږي او که بهر خوشبینه دي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ډاکټر عبدالحکیم معاشر وایي چې د افغانستان په حکله د ټولو ژمنو پلي کېدل وخت ته ضرورت لري.
غیر عادلانه خواهد بود که اگر این حکم بکنیم که همچو کنفرانس ها نتایج
دا به غیر عادلانه وی چې داسې حکم وکړو چې د کنفرانسونو نتایج نه لرل. د کنفرانسونو د پریکړو پلي کېدل وخت غواړي. موږ غواړو په سیمه کې د یو باثباته هیواد په توګه څرګند شو. سیاست مو روښانه دی. تل مو هڅه کړې چې له خپلو ګاونډیانو ایران او پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او یو د بل ښه دوستان اوسو. همدارنګه د هغو د دوستۍ او همکارۍ غوښتونکي هم یو.
که له یوې خوا په ځینو ګاونډیو هیوادونو د ژمنو د نه پلي کولو انتقادونه کېږي، له بلې خوا ځینې کارپوهان د دې کنفرانسونو د ژمنو پلي کېدو ته یو لړ پیشنهادونه کوي. د چارو پوه اسحاق اتمر وایي
دې باور یم چې زموږ ګاونډیان په نازري هیڅ دغه همکاري ته دوام ورکړي. دا همکاریګان همیشه موقتي دي. هغوی کله چې وګوري چې هغه فشار راوستی چې د افغانستان حکومت هغه فشار ته دوی ادامه ورکړي، به یې ملي فشار ته ضرورت که دغه فشار په پاکستان یا ایران باندې راشي او هغوی خپل مداخلت هغوی ته ضرب اجل تعیین شي چې تر څو چې دوی هغه همکاري چې لازم دی افغانستان سره ونه کړي نو دوی به تر فشار لاندې تحقین سره چې دوی بیا به دې ته آماده شي چې افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په حق له ډېر سیمه ایز او نړیوال کنفرانسونه جوړ شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو، د کورنۍ تاوتریخوالی او د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو په لړ کې نن یو بل بد خبر لرو. هغه دا ده چې فرشته یوه بله ځوانه مېرمن ده چې د خپل میړه د تاوتریخوالی ښکار شوې او په چړو وهل شوې ده. جمیلې ظریف د دې حال پوښتلې.
که څه هم تر اوسه په فرشته د شوي تاوتریخوالي اصلي علت نه دی څرګند، خو دا خپل خاوند ته چې پر دې د چړو ګزارونه کړي له دولت نه د سختې سزا غوښتونکې ده. 28 کلنه فرشته چې 15 ماشومان لري دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې د خپلو ټپونو د درملنې لپاره بستر ده، خو روغتیایي حالت یې دومره خراب دی چې سمې خبرې نشي کولی. دا وایي چې د تېرې جمعې په ورځ په پخلنځي کې په کار بوخته وه چې خاوند یې په چاړه ووهله.
په هغه ورځ ناسته او ماشومانو ته مې پیرکې پخول، نو ما مې خاوند ته وویل چې راشه پیرکۍ وخوره. ما فکر وکړ چې هغه مې شاته ناست دی. یو دم یې له شانه هغه چاړه چې خلک غواګانې ورباندې حلالوي زما په لاس کې بنده کړه. بیا یې په چاړه په اوږه ووهلم. لاس مې اوږه مې ټوټه ټوټه دي. په ګردو کې هم ووهلم. حویلی کې مې منډه کړه. یو وخت مې پام شو چې ټول یخې اوبه را باندې چوي. دومره وینه مې ضایع کړه چې کاکا خسر مې چیغه کړه او وی ویل چې ښځه له منځه لاړه. بیا یې روغتون ته راوستم.
له فرشتې سره نه یوازې د خپل خاوند بلکې د هغه د کورنۍ لخوا هم تاوتریخوالی کېده. د دې په وینا خوندې ورسته لږې چې پر دې د چاړې گزارونه وکړل امنیتي ځواکونه ونیوه. د فرشتې خور چې لږې سره روختون ته راغلې وه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له کومې ورځې خور واده شوې نو ښه ورځ یې نه ده لیدلې. هغه وایي چې خور یې ورور ته بدل کړې ده، نو ځکه یې تل خاوند او د خاوند کورنۍ له هغې سره تاوتریخوالی کوي.
فرشته مو په بدل کې واده کړي، د هغې بدل چې زموږ ورندار کېږي په کور کې له ټولو سره ډېره بده رویه کوي. له ورور سره مې هېڅ خوشحاله نه ده. د فرشتې لومړی ماشوم د دریو میاشتو چې سره زر یې ورنه پټ کړل او بیا یې ورته وویل چې هغه ستا خور پټ کړي دي. خاوند یې زه هم ووهلم او زما ورور یې هم وواهه. همدې ورندار مې د خور یو ماشوم هم په زوره ورنه اخیستی دی. د شنبې په ورځ مې د بلې خور په کور کې وم چې زنګ راغی، ویل یې چې راشه فرشته یې په چاقو وهلې او په روغتون کې ده. دلته چې راغلم نو دا ټوټه ټوټه وه، اوس خو یې حالت ښه شوی دی.
په افغانستان کې د بدل ورکولو دود له کلونو کلونو راهیسې رواج دی. یو انجلۍ خپل ورور او کله کله پلار یا تره ته هم په بدل کې ورکول کېږي، چې له څه مودې وروسته بیا هغه انجلۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي. فرشتې په ډېر مات زړه او ناامیدۍ وویل چې خاوند یې غل او معتاد دی، نو ځکه دا له خپلو ماشومانو سره په شپو شپو وږي ویده وي. په داسې حال کې چې په سترګو کې اوښکې لیدل کېدې، ویلې چې د داسې یوې ورځې په هیله ده چې په هغې کې درد، غم او لوږه نه وي.
د واده مې 12 کاله شوي دي، خو ما هېڅ د خوښۍ ورځه ونه لیده. نس مې تل وږی وي. دوه ورځې مخکې مې زوی په لغته وواهه. که به غرمه یو مړۍ پیدا شوه نو بېګا به وږي ویده کېدو، بس تېروله مو. یوه ورځ مې د خور پوښتنې ته لاړم. کله چې د هغې له کور نه بېرته راغلم، کوڅې ته یې بوتلم، جارو په مردارو اوبو کې ښکته کړه او زه یې په مخ ور باندې ووهلم. بیا یې کور ته دننه کړم. ماشوم مې هم په نس و، خواښې درور مې خاوند مې ښه ووهلم. بیا یې راته وویل چې ماشوم دې ضایع کړه، خو ما ورته وویل چې نه، دا کار ګناه لري. ماشومانو ته به یې ویل چې ورشئ مور مو ووهئ.
بچاره یاد مې داد وروستنش قوارک و چکه چبلغ دی.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په وینا د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په برخه کې څه باندې 900 قضیې له دوی سره ثبت دي، چې په هغو کې 14 د وژنې پیښې دي. د دوی په وینا دا د مخکې کلونو په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېروالی ښیي. خو دا یوازې فرشته نه ده چې له دا ډول پیښې سره مخامخ شوي، بلکې تر دې مخکې هم له ښځو سره دا ډول ډېر تاوتریخوالي شوي. سهرګل، ګلناز، عایشه، ګلسکا، نگینا او ځینې نورې هغه ښځې دي چې د خسر کورنۍ لخوا ورسره تاوتریخوالی شوی.
ځینې حکومتي چارواکي او عام خلک وایي چې یو شمېر دولتي لوړ رتبه مقامات د تفریح او چکر لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي او په دې توګه ډېر زیات لګښت کوي چې د دولتي بودیجې څخه مصرفېږي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق رپورټ.
سره له دې چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کیږي، خو ځینې حکومتي چارواکي د تفریح او چکر لپاره بهرنیو هیوادونو ته د لوړ رتبه چارواکو سفرونه د فساد بله بڼه بولي. دوی وایي چې افغان حکومت له یوې خوا د اداري فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو له بل لوري د ځینو وزیرانو په ګډون یو شمېر مهم چارواکي د میلو او چرچو لپاره دوبۍ، تاجکستان او داسې نورو هیوادونو ته ځي. د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی اداري فساد د افغانستان عمده ستونزه بولي، خو ټینګار کوي چې د هرې اونۍ په پای کې ګڼ شمېر دولتي چارواکي بیلابیلو هیوادونو ته د شکر او تفریح لپاره روان وي، او دا د په خبره د فساد یو بله بڼه ده چې ځینې مهم دولتي چارواکي پکې ښکیل دي.
هر ورځ خارج ته منډې کوي. معیار د دې مملکت د ستونزې څه ده؟ چهارشنبې په ورځ او پنجشنبې سهار تیارو ته وګورئ چې ډک له چا نه دي، چیرې ځي؟ دوبۍ ته ځي، ډیلي ته ځي، استانبول ته ځي، نور ځایو ته ځي. کله دوی په ولایت وګرځي؟ غوښتنه هم له ولسمشر نه، له ټولو کابینې نه دا ده یو دوه کاله داخل د افغانستان ته.
د وویل چې د تفریح او میلو لپاره بهرنۍ هیوادونو ته د یو شمیر افغان چارواکو دا ډول سفرونه ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او ډیر کله د هیواد په داخل کې دوی خپلو کارونو ته هم سمرسیدګي نشي کولای. مونږ په تکرار ډول ډیره هڅه وکړه چې د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د هغو دولتي چارواکو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې بیلابیلو هیوادونو ته په ځانګړې توګه دوبۍ، دوشنبه، استانبول او یا هم نوې ډهلي ته د میلو او چرچو لپاره ځي، خو په دې برخه کې بریالي نه شو. په عین حال کې عام خلک هم د چکر او تفریح لپاره بیلابیلو هیوادونو ته د یو شمیر دولتي چارواکو ورتګ ناسم کار بولي او وایي چې باید د کار مخه ونیول شي.
از من ممتاز ده فرن کابل کې ژوند کوم. بعض وزیران دوګونه تابعیتونه لري، بعض لوړ پوهي چارواکي دي، دوی ته تک ډېر آسان دی. داسې نه ده چې د چهارشنبه او پنجشنبه لا شنبه حاضري، حتی بعضې هفتوار هلته په خپلو چکرو کې ګرځي.
زما نوم محمد شاه، چکر او خولۍ دپاره ځي. هغه لږ په دې ولس باندې ورحمېږي، دا وګوره دا ګران تصمیم دي، دا ماشومان دي، دا ټول د بېکاره مکتبونو ته نشي تللی، پیسې ټولې په فساد او کلي او مزیو چرچې پکې نه اسلامي دی نه افغاني دی.
زما نوم محمود، متاسفانه دغه پیسې او دغه امکانات دوی د زحمت له لارې نه لاسته نه دي راوړلي، که نه دا باد اوورده ثروت دی، که نه هر رقم چې غواړي مغسې مصرفوي. رئیس جمهور عدلي قضایي قوو ته دستور ورکړي چې دا تعقیب کړي.
سلاکار وزیر او د جمهوری ریاست د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس اسدالله وفا سره لدې چې بهرنۍ هیوادونو ته د میلو او چرچو لپاره د یو شمیر لوړ رتبه دولتي چارواکو سفرونه نه ردوي، خو وایي کچېرې سند پیدا شي دا ډول چارواکي به لویه څارنوالۍ ته معرفي شي. د ښاغلي وفا په خبره هیڅ وزیر او نور مهم دولتي چارواکي دا حق نه لري چې د ولسمشر له اجازې پرته بهرنۍ هیوادونو ته سفرونه وکړي.
که وزیری که وعدی که هر چوک زید هیچ چوک در رئیس جمهور به حکم خارجتا نیست لای در جمهور در پا چوک تخطی که در بخبال زرم دی که چوک مزاره پا گوته که او شاید پا نفسه ها جمهوری بسارم دانی که بسپار پا هر سویه وار چوک چی در جمهور در حکم سخن هر چوک مخالج بد که اگر مستارم دانی که بسپارو.
اداري فساد، رشوت، له دولتي امکاناتو څخه شخصي ګټه اخیستنه او داسې نور هغه ستونزې دي چې ویل کیږي د افغان حکومت پر وړاندې ډیر خندونه جوړ کړي او په افغانستان کې د ښې حکومتداري او پرمختګ مخه هم ډب کړې ده. افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر کرزي په ملي او نړیواله سطحه ژمنه کړې چې له دولتي ادارو څخه به د فساد جرړې وباسي، خو ځینې کتونکي عوام خلک وایي چې په اداري فساد کې په یو ډول د ځینو لوړ رتبه چارواکو لاس لرل د دې مبارزې پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روسیا تورنه کړې چې په سوریه کې د شخړو له زیاتېدو سره مرسته کوي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ دا خبره رد کړه. فراه هیواد له نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر روسیې تور ولګاوه چې سوریه ته یې پوځي هلیکوپټر لیږلی او په دې کار سره به د سوریه حالت نور هم کړکېچن شي. میرمن کلینتن هم دا شان په دې اړه خپل مایوسي څرګنده کړه چې روسیې په وار وار دا غوښتنې له نظره غورځولې دي چې له سوریه سره د خپلې نظامي اړیکې په تعلق کې واچوي. میرمن کلینتن زیاتوي
د
روسیې اطلاعاتو له مخې موږ ته دا اندېښنه پیدا شوې ده چې له روسیې څخه جنګي هلیکوپټرې سوریې ته لیږل کیږي، له دې سره به شخړې یو دم زیاتې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف د هلیکوپټرو د لیږلو خبره رد کړه او په دې اړه یې وضاحت ورکړ چې سوریه ته د روسیې د وسلو لیږل د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو قراردادونو سره تړاو لري او دا وسلې د هوایي دفاع لپاره دي. لاواروف پر واشنګټن تور ولګاوه چې د سیمې هیوادونو ته داسې وسایل ورکوي تر څو سوله ییز مظاهره کوونکي په وځپي. په هر حال میرمن کلینتن دا خبره رد کړه چې واشنگتن د سوریه یاغیانو ته وسلې ورکوي. دا وایي
We have repeatedly urged the Russian government to cut
موږ څو ځلې د روسیې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له سوریه سره خپلې ټولې نظامي اړیکې په بشپړه توګه وشلوي او هر ډول ملاتړ د وسلو تجهیزاتو رسول وځندوي. څرګنده خبره ده، موږ پوهیږو ځکه هغوی یعنی روسیه په خپله د دې خبرې تصدیق کړی دی چې سوریه ته د وسلو لیږل دوام لري. موږ په دې باور یو چې د سوریه حالت د کورنۍ جګړې پر لور روان دی. د دې وخت را رسېدلی دی چې د روسیې او د امنیت شورا د غړیو په شمول د نړیوالې ټولنې هر غړی هیواد په یوه خوله یا یو ژغ له جمهور رئیس اسد سره خبرې وکړي او د زور زیاتي پر بندولو ټینګار وکړي او له کوفی انان سره یو ځای د سیاسي انتقال د پلان پرمختګ ته زمینه مساعده کړي. له بلې خوا د رویترز خبري اژانس د راپور پر اساس امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ وویل د سوریه په شمال لویدیځ کې یې د څه د پاسه شلو ځایونو څخه داسې شواهد لاسته راوړي دي چې د سوریې حکومتي عسکرو په ښارونو او کلیو کې ملکي وګړي وژلي چې دا عمل د بشریت ضد جنایت بلل کېدای سي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یو ځل بیا په مقرره توګه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د سوریه مسأله دی د جګړې د جرایمو نړیوالې محکمې څارنوالانو ته راجع کړي او پر سوریې د وسلو بندیز ولګوي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اړه په اویا مخونو کې مفصل راپور لیکلی دی. د حکومت پر خلاف د پاڅون په ترڅ کې چې 15 میاشتې وړاندې پیل سوی دی، د سوریې په نورو سیمو کې د عامو ژنو